سلامونه ستړي مشي په کابل کې د مازیګر څلور بجې شوې دی. خبري خبرونه ته موزه فريده سيال د شفيق ارد تخنيکي چارو په سمبلخت هرکلای کوم. خبرونه به په خبرونو پیل کړو. د طالبانو د ننګرهار ولایت مطبوعاتي دفتر څخه خبري شوې اعلامیه کې راغلي دي چې د تورخم دروازه په مشروع ډول باندې پرانیستل شو. اعلامیه کې راغلي یاد دروازه د دوه لورو ترمنځ له مذاکرات وروسته افغانستان ته د تلونکو افغان مسافرو او د غرض له افغانستان پاکستان تا د اوختونکو پاکستانی مسافرو لپاره پرانیستل شو. د ننګرهار ولایت د طالبانو ځای چارواکي وایي هڅه کوي چې د تورخم دروازه په بشپړ ډول د ټولو مسافرو او ترانزیت پر مخ خلاص کړي. د تورخم دروازه طالبانو د سلواغي په دیرشم وروسته له هغې وتړله چې پاکستانی لوري یو افغان ناروغ ته د اوختو اجازه ورنکړه. که څه هم تېرې ورځ یاد دروازه د طالبانو له لوري پرانیستل شوه، خو د پاکستان لوري بیرته وتړل شوه. د اروپایي ټولنې جیک پوری استازی جوزف بورل ویلي چې په افغانستان کې پر نجونو او ښځو د لګیدلو محدودیتونو د لرې کولو لپاره د هڅو په ترڅ کې د طالبانو ترمنځ له خپل منځي اختلافاتو باید کار واخیستل شي. ښاغلی بورل پرون د ملګرو ملتونو د امنیت شورا له غونډې وروسته په یوې خبري غونډې کې ټینګار وکړ چې اروپایي ټولنې ته په افغانستان کې له ښځو سره تبعیض د منلو وړ نه دی. د بورل په وینا د طالبانو لوی مشر د نجونو او ښځو له کار او زده کړو سره مخالف دی، خو نور مشرانی دده په اند داسې نه دي، ځکه هغوی نه غواړي چې افغانستان له نورې نړۍ څخه منځوي شي. بورل وایي د طالبانو له دې خپلمنځي اختلافونو باید کار واخیستل شي او په عین حال کې پر هغوی فشار راوړل شي. طالبان په خپلو لیکو کې د اختلافونو خبره تل رد کړي او وایي چې دوی ټول د امیر اطاعت کوي. متحده ایالاتونو د ګوانتانامو زندان د دونور بندیان پاکستان ته سپارلی. د امریکا دفاع وزارت یا پنټاګون پرون په یو بیان کې ویل د عبدالربانی او محمد ربانی په نوم د اتو ورونه په 2002 کال کې نیول شو. د پنټاګون د معلوماتو له مخې عبدالربانی له القاعده شبکې سره د همکارۍ او ورورې د دې ډلې یو مهم مشر ته د مالی او سفری امکاناتو د برابرولو په تور نیول شوی و. د بیان له مخې د دې کسانو له سپارلو سره په ګوانتانامو زندان کې د پاتو بندیانو ټول شمیر 2.5 شو ته راټیټ شو چې اتلس نوري هم د سپارلو وړ دي. نن پر اوکراین د روسیې د غیر مواجه یرغل نومړی کلیزه ده. د دې ورځې په درشل کې ملګرو ملتونو په لوی اکثریت یو پریکړلیک تصویب کړ او پر اوکراین د روسیې بریدی وغنده. ملګرو ملتونو له روسیې وغوښتل چې جګړه ودروي او خپل ټول ځواکونه له اوکراین وباسي. روسیې، بیلاروس، مالی، نیکاراګوا، سوریې او شمالي کوریا د پریکړلیک سره مخالفت وکړ، خو ایران، چین او هند هغو درې دیرشو هیوادونو په ډله کې وو چې پریکړلیک ته یې ورکولو څخه ډډه وکړه. روسیې د 2022 کال د فبروري په 24مه له کوم واجه دلیل پرته پر اوکراین یرغل وکړ. جرمنی وای چې د اوکراین کلک ملاتړ به د باتر اړتیا وخت پورې دوام ولري. د جرمنی صدر اعظم اولف شولز نن پر اوکراین د روسیې د یرغل د کلیزې په مناسبت په یو ویډیو وینا کول، هغه څه چې ټول یې ډیر هڅولې دي د اوکراین د خلکو زړورتیا ده چې څنګه د خپل هیواد د خپلواکۍ دفاع کوي. هغلی شولز زیاته کړه چې له اوکراین سره د مالی، بشري مرستو او پوځي همکارۍ په برخه کې د جرمنی د مرستو کچه تر دې دمه له 14 میلیارد ډالرو څخه اوښتې ده. خبرونه مو واوریدل. وړاندې خبرونه کې درته د مطالب لرو. د راپورونو پر بنسټ د تورخم دروازه د افغانو مسافرو او سوداګرو پر مخ خلاصه شوې ده. د چې دغه دروازه څو خلاصه شوې ده، شیبه وروسته به زموږ همکار مکتب دی روان دي جزئیات راکړي. د دې سره جوخ د اروپایي ټولنې د بهرني سیاست مشر ویلي دي د نجونو او ښځو د زده کړو په اړه باید د طالبانو د مشرانو ترمنځ له اختلافه ګټه واخیستل شي. دا چې څنګه امکان لري له دې اختلافه ګټه واخیستل شي، په دې اړه به درته وروسته راپور او تحلیل ولرو. د بخښنې نړیوال سازمان په افغانستان کې د انتقامي وژنو او غیر قانوني اعدامونو پر دوام اندېښنه ښودلې او یادونه کړې ده چې په دې هیواد کې لسګونه نور کسان لا هم نظر کوي. چې اوس مهال په افغانستان کې څومره کسان طالب حکومت نیولې دي، په دې اړه به هم وروسته درته په یو مطلب ولرو. په نورستان کې بیا د ښوونځي زده کوونکي شکایت کوي چې دوی کتابونه نه لري.
په مکتب کې درسي کتابونه مکمل نه لرو.
زموږ په مکتبونو کې د کتابونو کتابچو کمبود ده، باید پوره شي.
او متحده ایالاتونو نن پر اوکراین د روسي د يرغل د کليزي پورس له اوکراین سره د مرستو یو نوې بسته اعلان کړې ده. د چې په دې بسته کې څومره مالی مرسته ده دا به هم درته په راپور کې ولرو. منتظر وړ
در دې شی بي
د ازادي رادیو خبري ټولګه
بیا هم ستړي مشي. د راپورونو پر بنسټ په ننګرهار کې د طالبانو د حکومت چارواکو ویل دي چې د تورخم دروازه پرانیستل شوې ده. خطر پر دې سره په سټډیو کې مل شوې ده. پر دې سب ستړي مشي تاسو ته وایي چې دغه دروازه د پرانیستل کېدو په اړه نور جزئیات خبره شوې او کنه؟
سلام فرید جان، تاسو ته ټولو ریډونکو ته، هو دروازه د تورخم دروازه په مشروط ډول باندې پرانیستل شو. د ننګرهار د حکومت رسنیو مرکز پیوی خبر پانه کې ویلي دي چې دغه دروازه په مشروط ډول پرانیستل شوې ده، او له سهار رئیس دی طالب چارواکو له پاکستانی چارواکو سره په همدغه دروازې د ستونزې د حل په مخه سره بحثونه کړي دي. بل اخر دغه نتیجې ته رسیدلې دي چې دا دروازه په مشروط ډول باندې خلاص شي. پدې خبر پانه کې دا هم ویل شوې دي چې د وسته پاره یوازې هغه کسان چې د دروازې دواړو خواو ته بند پاتې دي دوی تګ را تک کولای شي. پدې خبر پانه کې دا هم ویل شوې دي چې د دغه تګ را تک وروسته به پراتلونکو کې د ترانزیت او اقتصادي راکړې ورکړې په خاطر باندې به نور هم دوی کوشش کوي چې د لاره کمیستون د غستون دی به حوارې شو. د وسته پاره لټولو او دوړو خو له میشتو وګړو غوښتې دي چې تورخم دروازې ته دی ورتک خټه ډو کې. موږ همدار از لیو شمیر هغه کسانو سره چې ناروغان دی او دغه لار باندې پاکستان ته تلون کې وی، پاکستان ته لاغوي سره هم خبرې کړي چې دوی هم دا یو جدي ستونزه بولي او وایي چې دغه دروازه باید شر تر شر چې دلته کوم ستونزې دي، دا ستونزې د جر تر جر حل شي. بلې فاطمه جان،
ډیره مننه. کور ودان خاطر پردیس وو چې د تورخم دروازې د پرانیستل کېدو چې دغه دروازه په مشروط ډول باندې خلاص شوې ده. موږ سره جزئیات شریک کړو. د اروپای ټولنې د بهرني سیاست مشر وایي د نجونو او ښځو د زده کړو په اړه د طالبانو د طالب مشرانو ترمنځ اختلاف شته، او له همدې اختلافه په ګټې باید فشار راوړل شي چې په نجونو او ښځو لګیدلې بندیزونه لرې شي. تفصیل به د امید زهری مل نوور.
د اروپای ټولنې د بهرني سیاست مشر جوزف بورل وایي له افغان جنو خوځو سره د طالبانو د ناسم چلن لامل پاید د دوی اوسنۍ سرپرست حکومت مجازات شي. جوزف بورل چې پرونی د ملګرو ملتونو امنیت شورا کې له ګډونه وینا وروسته سره خبرې کولې وویل دا مجازات باید په طالبانو د سیاسي او اقتصادي فشار دراوستو په پایله کې عملي شي، خو ځیانې نه باید افغانانو ته ورسیږي او نه هم دوی وځپل شي. هغه افغان جون او خوځو سره د طالبانو اوسنۍ چلند جنسیتی اپارټاید یا جوړختی توپیر وباله.
په افغانستان کې چرته چې د طالبانو اوسنۍ رژیم جنسیتی اپارټاید عملی کوي د زغملو نه دی. دا په ټوله معنا جنسیتی اپارټاید دی. موږ به د طالبانو سرپرست حکومت سره کار ته دوام ورنکړو، خو دا هم نشو کولای چې افغان خزې دوه ځله مجازات کړو، یو ځل د طالبانو د پریکړو لامل او دویم ځل زموږ د پراختیایي مرستو د کمیدلو لامل.
جوزف وورال اداسې مالدات څرګندونه کوي چې روسیو کې د طالبانو د بیا لابلو مخالفانو لخوا نه نړیوالې ټولنې غوښتل شوې چې د طالبانو لخوا په افغان جون او خوځو د سختو بندیزونو د لګولو لامله له افغانستان سره هر ډول مرستې بندې کړي، خو طالبانو بیا ویلي له افغانانو سره بشري مرستې باید د سیاست قرباني نشي. د اروپایي ټولنې د بهرني سیاست مشر په خپل پرونی کانفرنس کې د نجونو د زده کړو او کار په اړه د طالبانو خپلمنځي اختلاف ته هم اشاره وکړه. ویل د طالبانو مشر په دې عقیده دی چې نجونې باید ښوونځیو ته ولاړې نشي، خو نور ډیر طالب مشران د دې فکر مخالف دي. جوزف بورل وای د طالبانو له همدې اختلاف باید ګټه واخیستل شي او فشار راوړل شي څو په افغان جون او خوځو اوسنۍ لګیدلې سخت بندیزونه لري شي، خو طالبانو تل د خپل مشرانو ترمنځ خپل منځي اختلاف رد کړی. او ویل دی زبیح الله مجاهد نن ازادي راډیو ته د جوزف بورل د څرګندونو په خبرګون کې وویل د فشار هیڅ تګلارا پایله نه لري.
شار وړاندیز ګټور نه دی، چې لار هم ګټه نه رسي. خدا دې سي د تعامل له مثبت ډیالوګ لار پرانستی وي او د ستونزو تشویشونو حل ته به خبر لاره حل پیدا شي.
په افغان جنو خو د طالبانو بندیزونو په کور دننه افغانانو نړیواله ټولنه اندېښمنه کړي او د طالبانو د دې سخت دریځ کڼ لارې د پایغښت نه کړي، خو طالبانو برعکس د نرمۍ پر ځای د بندیزونو لا سخت او زیات کړي دي.
راپور کې مو واوریدل چې اروپایي ټولنې د بهرنی سیاست مشر غوښتنه کړې و چې د طالبانو ترمنځ له اختلافونو په ګټه خسو باید پر دوی فشار زیات شي. خو نړیوال به په طالبانو کوم ډول فشارونه راوړي؟ زموږ همکار خاطر پردیس د مرکې په سر کې دغه پوښتنه له سیاسي چارو شنونکي کبیر حق مل نه کړې ده.
پوتیر شلو کلونو کې پتیره بیا د دویل یو طرفه تړون ورسته چې طالبان پکې فوق العاده ډیره ګټه وکړه. طالبان ډیر خو پوسوي دي چې نړیواله ټولنې سره څنګه معامله وکړي. دوی همیشه دوا چیرې ځان ته غوره کړی دي او لدو مخونو نه مختزي. یو ډاله چې اصلي ډاله ده رهبری د طالبانو ده او پالیسی ساز د طالبانو ده، هغه هغه څه کوي لکه اوس چې په افغانستان کې روان دي، د سیاسي ګډون مخنیوي، د ښځو پر وړاندې ظلم، د نجونو د زده کړو مخنیوي، مختلف نور ظلمونه او فجایع چې دوی په افغانستان کې روان کړي دي. او یو بل ډله چې د طالبانو د پالیسۍ او یا هم د مسئولیت پر غاړه لري، هغه بیا کله راوځي حتی په ډیرو سختو ټکو کې خپل امیر او یا هم خپل پریکړو نه انتقاد کوي. دوی لکه څنګه چې ځان ته یو مستقل او واکمن ګوند یا حرکت وایي، همدغه ډول ځان د دوهې د تړون یو ډول مدیون ګڼي چې د هغې په نتیجه کې دوی واک ته ورسېدل او غواړي چې وخت نا وخت دنیا ته وښيي چې دوی هغه تړون ته پیاوونه یو ډول سره ژمن دي.
حکمل صاحب، نړیواله ټولنه باید کوم ډول فشارونه په طالبانو باندې راوړي چې په ترس کې خلک متضرر نشي؟
طالبانو سره دوګونی چلند همیشه د طالبانو د ګټې یو ټکی یو. موږ اوله پر همدې باور چې په طالب کې ښه او بد نسته، دوی یو حرکت دي، یو فکر دي او یو ډول جرمونه کوي. اوس هم کچېرې له دوی سره یو ډول برخورد وسي، یوازې د مطبوعاتي بیانو او د شکلیاتي نظریاتو په پام کې نیولو سره ځینې طالبان ښه او ځینې بد نه بنل سي، زه ډاډه یم چې دوی باندې ډیر فشار راوړل کېدلی سي. او که داسې وي چې موږ وایو چې دا ډله د طالبانو تنلارې ده، دا منځلارې ده، دا ښه خلک دي، دا بد خلک دي او د دوی له منځه باید په دوی باندې کار وسي، زه فکر کوم دا فشارونه کار نه شي راوړلی.
د طالبانو ترمنځ وروستي اختلافات څه بدې پایلې درلودې شي ستاسو په نظر باندې؟
زه فکر نه کوم چې دا ډېر عمیق اختلافات وي. دوی یو ډول لوبه کوي، دوی ډېر ښه پوهېږي چې څنګه له نړیوالې لوبې سره نړیوالې ټولنې سره معامله وکړي او دوی څنګه وغولوي، او دوی په دې باندې ډېر ښه پوهېږي چې څنګه هغوی ته دا وښيي چې په طالبانو کې ښه خلک هم شته. د دوی مرکزیت او د دوی قوت په مرکزیت کې ده، او دوی څومره چې خپل مرکزیت ته متحد وي هغومره ډیر پیاوړي ثابتېدلی شي، او دوی په دې باندې باور لري.
خاطر پردیس هوچه د سیاسي چارو شنونکي کبیر حق مل سره پر طالبانو د فشارونو د زیاتوالي په اړه خبرې کولې.
د ازادي رادیو خبرونه اوس شپه او ورځ څلورش ساعته اوریدلای شي. د ماشام له شپږو د سهار تر شپږو بجو په منځنۍ څپه دولس شپږنیوي، او د سهار له شپږو د ماشام تر شپږو بجو په لنډو څپو نولس یوشت او پنځه ویشت مترو. ازادي رادیو شپه او ورځ له تاسو سره.
په هم افغانستان کې تم کې ګوډه بخیر نړیوال سازمان په افغانستان کې د انتقامي وژنو او غیر قانوني دامونو پر دوام اندېښنه خوده او یادونه کړې ده چې په دې هیواد کې لزګونه نور کسان لا هم نظر کړي. تفصیل په دې راپور کې.
د میدان وردګ ولایت اوسیدونکو دی وای د ماماز چې د پخوانی حکومت په امنیتي سکتور کې وو، میاشتې مخکې طالبان ونیو او د څه مودې لپاره نامعلومه ځای ته وړی وو. هغه چې نه غواړي نوم یې په دې راپور کې یاد شي، کیسه کوي چې د ماماز زوی د طالبانو لخوا سخت شکنجه شوی او پښه یې سخته ورژبله کړې وه.
تداوی وکړه، هلته ښه ده تداوی وسو، خو بیا هم اوس زمی سي راځي، له هوا یخنۍ کېږي، بیا دغه پښې درد کوي. په افغانستان کې همدا حالت روان ده، نو هر چېرته
هم دی. حال کې د بخښنې نړیوال سازمان یا امنیسټي انټرنیشنل په یو تازه ټویټ کې په افغانستان کې د انتقامي وژنو او غیر قانوني اعدامونو پر دوام اندېښنه ښودلې ده. دغه سازمان وایي په افغانستان کې لا هم انتقامي وژنې او غیر قانوني اعدامونه ترسره کیږي، او هممهاله تر اوسه سلګونه نور کسان هم نادرکه شوي دي. بلخوا بیا د طالبانو د حکومت ویان ذبیح‌الله مجاهد د بخښنې نړیوال سازمان د دغه راپور په خپرولو غبرګون ښودلی او هغه بی سچا بالا لای دی.
ادعای نادرست است در افغانستان ولی نه کدام قتل
شده دا ادعای ټوله غلط دی په افغانستان کې نه کوم قتل او نه هم کوم غیر عادي قانوني اقدام شوی ټول شیان خپل د عدلي احکام او تر اصول لاندې دي هیڅ هم په خپل سر نه دی تر سره شوی هم تر اوسه کوم قتل شوی د هیڅ نه هي دا اندېښنه سمه نه ده
تشویش درست نیست
مجاهده هم ویلی چې تر اوسه په افغانستان کې هیڅ وژنه نه ده شوې او د دې په ټکو داسې برخورد په هیڅ سیمه کې حقیقت نه لري تر دې مخکې به د بخښنې نړیوال سازمان په خپل یو بل راپور کې هم ویلی و چې د طالبانو له واک ته رسیدو تر اوسه په افغانستان کې د دوی د بشري سرغړونې مستند کړي دي یاد سازمان زیاتوي په دې مستند کې د طالبانو لخوا ناقانونه وژنې خپل سری نیونې شکنجې ورکیدل د میرمنو او نجونو ځورېدل د رسنیو سانسور او د بیان په ازادۍ محدودیتونه شامل دي د 2022 کال په جولای کې د ملګرو ملتونو یو راپور له مخې له عمومي بخښنې سره د طالبانو د 2021 کال اگست تر 2022 پورې د پخوانی حکومت لږ تر لږه 1.6 حکومتي چارواکي او امنیتي کارمندان وژلي دي
ازادي راډیو ته ورجوینې سي تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمي او نړۍ له حالاتو خبر کړي
اوس به هم د اوکرين جګړې ته تم شو متحده ایالاتونو نن پر اوکرين د روسي د يرغل د کلیزي په ورځ له اوکرين سره د مرستو یو نوې بست اعلان کړي په عین حال کې جرمني ډاډ ورکړی چې له اوکرين سره به د اړتیا تر وخت پورې خپل مرستو ته دوام ورکوي تفصیل به راپور کړي
پنټاګون نن د فبروري په 24مه یو ځل بیا له اوکرين سره د اوږدمهاله مرستو پر ژمنه ټینګار وکړ او پر دې هیواد د روسیې د یرغل د کلیزې په مناسبت یې له کیف سره د 2 میلیارد ډالر مرستې نوې بسته اعلان کړه پنټاګون نن په یو خبر پانه کې همدار ژمنه وکړه چې نور مهمات او په اسري ټکنالوژي سمبالي څو ډوله کوچنۍ بي پيلوټ الوتکې به هم اوکرين ته ورکوي دا اعلان یو ورځ وروسته له هغه کېږي چې ولسمشر جو بایدن کیف ته په ناڅاپي سفر ولاړ او له اوکرين سره د امریکا د مرستو د دوام ژمنه وکړه د پنټاګون په خبر پانه کې راغلی چې د امریکا په مرستو کې هغه وسلې هم شامل دي چې له روسیې سره د جګړې په ډګر کې د ایران د بي پيلوټ الوتکو په ګډون د ډرونونو د بیلابیلو ډولونو مقابله وکړي له نننی اعلان سره له اوکرين سره د امریکا د مرستو ټوله کچه له 2.5 میلیارد ډالر واوخته پر اوکرين د روسیې د يرغل د لومړی کلیزې په مناسبت د جرمني صدر اعظم اولاف شولتز هم وویل چې هیواد به د اړتیا تر وخت د اوکرين کلک ملاتړ ته دوام ورکړي کاغلی شولتز نن په یو ویډیوي وینا کې وویل هغه څه چې ټول یې ډیر هڅولې دي د اوکرين د خلکو زړورتیا ده چې څنګه د خپل هیواد د خپلواکۍ دفاع کوي کاغلی شولتز زیاته کړه چې له اوکرين سره د مالی بشري مرستو او پوځي همکاریو په برخو کې د جرمني د مرستو کچه تر دې دمه له 14 میلیارد ډالر اوخته خو دا یادونه هم وکړه چې حکومت به تر وسی وسی هڅه وکړي څو د اوکرين جګړه د ناتو او روسي ترمنز په جګړه بدل نه شي د جرمني ولسمشر فرانک والټر شتاینمایر هم نن په یو وینا کې د تورته سرګندونه وکړه خغلی شتاینمایر زیاته کړه جرمني اوس مهال په اروپا کې د اوکرين تر ټولو لوی ملاتړی دی بلخوا چین له روسیې او اوکرين دواړو غوښتي دي چې سمدستي د سولې خبرې پیل کړي چین د خپل هغه پلان جزئیات نن اعلان کړل چې دولس فقره لري او په هغه کې د سیاسي حل غوښتنه شوی د هیواد پر ټولو خلکو اړخونه غکړی چې د روسي او اوکرين ملاتړ وکړي څو په خپلو کې ګډ کار سره وکړي او سمدستي د سولې خبرې پیل کړي خو لویدیز چې پیکینګ د مسکو متحد غني د دې طرحه په اړه خبرداري ورکړي لویدیز تور لګولای چې چین روسي ته وسلې ورکوي خو چین دا تورونه رد کړی دي
اوس هم د ټکنالوژۍ د نړۍ نه یو مطلب ساينس پوهانو د جیمز ویب ټلسکوپ هم راسته داسې کهکشانونه کشف کړي دي چې تر بیگ بانګ سلګونه میلیونه کاله مخکې خلق شوي دي تفصیل په دې راپور کې
ستورپیژاندو د ستورو یو ټولګه کشف کړي چې ګومان کیږي ستر کهکشانونه دي چې تر بیگ بانګ له 1500 میلیونه تر 800 میلیونه کاله مخکې رامسته شوي دي د دې څېړنې پر اساس چې پایلې ساينس مجلې د چهارشنبه په ورځ خبرې کړې د ستورو د پنځیدا بهیر د فضا د رامنځته کېدا په لومړیو کې ډېر چټک او د ستر کهکشانونو د دې ډول بهیر محصول دي که څه هم جیمز ویب فضایي ټلسکوپ تر دې پخوانی کهکشانونه هم تشخیص کړي چې لرغونتوب تر بیگ بانګ کابو 300 میلیون کال وروسته اټکل کیږي. خو د دغو شپږو کهکشانونو ستروالی او بلوغ د ساینس پوهانو د حیرانتیا سبب شوی دی. د استرالیا په سوینبرن پوهنتون کې د دې څېړنې مسؤول ایوو لابی او همکارانو یې د خپلو څېړنو په پیل کې ګمان کاوه چې شاید څو کوچني کهکشانونه به کشف کړي. د نړیوالو خبري آژانسونو ته وویل که څه هم اکثره کهکشانونه چې د فضا په دې برخه کې دي لا کوچني دي او د وخت په تیریدو لویږي. څو خورا ستر کهکشانونه په چټکه د بلوغ پړاو ته رسیدلي دي. د ساینس پوهانو په وینا داسې ښکاري چې د دغو شپږو سترو کهکشانونو د هر یو وزن زموږ د لمر 2 میلیارد برابره ډیر وي. د هغوی یوازې د یوه کهکشان د ټولو ستورو وزن تر لمر 100 میلیارد برابره دی. ایوو لابی او همکارانو یې په پیل کې شک درلود چې د دوی د څېړنې نتیجې به له حقیقت سره سر نه خوري او د شیدو لار له کهکشان سره په یوه اندازه بلوغ ته رسیدلی وي او د فضا د رامنځته کېدو په لومړي پړاو کې به هم موجود و. د فضایي اجرام دومره ستر او نورانی و چې څېړونکو فکر کاوه تېروتنه یې کړې ده. د کهکشانونو په اړه څېړنه د جیمز ویب فضایي تلسکوپ د معلوماتو پر اساس شوې ده. جیمز ویب چې د ناسا او د اروپا د فضایي ادارې په همکارۍ په نږدې 10 میلیارد ډالرو جوړ شوی، څه باندې یو کال وړاندې فضا ته ولېږل شو او د هابل تلسکوپ ځای یې ونیوه چې نږدې 23 کاله پخوا فضا ته استول شوی و.
راپورونه مرکه او اوریدونکي
په نورستان کې د خوندزی او زده کوونکي او د ماشومان او مشران په خوندزی کې د درسي کتابونو نشټون په وجه ستونزې کوي. تفصیل د سیمینا په راپور کې.
د نورستان په خوندزی کې د درسي کتابونو کموالی او نشټوالی زده کوونکي ستونزې سره مخ کړي دي. اسما د نورګرام ولسوالۍ د مرکزی خوندزی د څلورم ټولګي زده کوونکي د وای کتابونه نه لري او د درس ویلو پر مهال یو کتاب ته څلور او 15 تنه راټولېږي. دا یوازې اسمانه ده چې د کتابونو او نورو درسي موادو له نشتون سر ټکوي، بلکې د نورستان په ډیری ښوونځیو کې دغه مشکل موجود ده.
زه زیولا د شپږم صنف زده کوونکی په مکتب کې درسي کتابونه مکمل نه لرو.
موږ په مکتبونو کې د کتابونو کتابچو کمبود ده، باید پوره شي.
د زده کوونکو په خبره چې د کتابونو نشتون په وجه نه کورونو کې درس یادولی شي او نه هم کورنۍ دندې لیکلی شي. د زده کوونکو کورنۍ هم له یاد مشکل تنګي شوی وایي. دوی خپل بچی درس وایلو لپاره خونځي او تولیږي، خو د درسي کتابونو د نشټون په وجه د خپل اولادونو راتلونکي ته حیران دي او له حکومت غواړي چې د کتابونو ستونزه ورته هواره کړي. د نورګرام ولسوالۍ قومي مشر مولوی عنایت الله:
په نورستان ولایت کې د معرف په برخه کې د نصاب کتابونو کمښت ټول شاګردان اندېښمن کړي دي.
په نورستان کې چارواکي به ویل له کابل څخه ورته نوي چاپ شوي کتابونه را رسیدلي او د نوي درسي کال پیل کې دوړاندې به ټول ښوونځیو ته ورسیږي. د نورستان د پوهنې ریاست سرپرست رئیس مولوی تاج محمد مطمئن ازادي راډیو ته وویل:
تر تاسو نشتون د فرشونو نشتون د کتابونو مشکلات دغه ټول ته اوس رسیدګي شوې ده. ان شاء الله د حمل نامه کې به موږ ټول مکاتبو د کتابونو به هم رسو، څنګه چې تر تاسو مشکل هم رسو دی یونیسف سره موږ خبره شوې ده.
په نورستان کې زده کوونکي په داسې حال کې په خوندزیو کې د درسي کتابونو نشتون څخه شکایت کوي چې له یو نیم کال څخه زیاته موده کېږي چې د طالبانو حکومت لشپږم د لوړو ټولګیو خزینه زده کوونکو پر وړاندې د خوندزیو دروازې تړلې. که څه هم چې طالب چارواکو ژمنه کړې چې د راتلونکي نوي لمریز کال پیل کېدو سره به نجونو ته د زده کړو او تحصیل اسانتیاوي چمتو کړي، خو دا لا نه ده معلومه چې دغه وعده به کله پوره کیږي.
اوس به په اسول کې کندهار ته ورشو. د روزګان کندهار پر لارې موټر چلوونکي وایي د دغې لوی لارې د رغولو لپاره پر لپسې غوښتنې هم د تیر او هم د اوسني حکومت مسؤولو چارواکو له پامه غورځولې دي. تفصیل به په دې راپور کې واورو.
د روزګان او کندهار د لوی لارې پر سر موټر چلوونکي وایي دولت له پامه غورځولې دي. دا خلک چې زړونه یې لګیلو ډاک دي وایي له تیرو څولو سیزو راهیسې د یادې لارې د رغولو غوښتنه کوي، خو وایي د هیڅ وخت واکمنو یې ږغ نه دی اورېدلې. رحمت الله چې د یادې لارې پر سر غټ بربري موټر چلوي، د ازادي راډیو سره د خبرو پر مهال د هغه ستونزې یادونه وکړه کوم چې هر ځل دی پر دغه لارو سره مخ کیږي.
نو موږ ته چې لاره جوړ شي په خاصي نو بیا موږ ډېر وسایو نه زموږ خو نو خرابې ده، خرابې ده چې زموږ مشران موږ ډېر وزن نه سو راچولای نه، لاره خرابه ده، مشران سپک سپک را بارونه. که لاره جوړ شي بیا به موږ هم یو څه وزن مراچو نه، کرایې به زموږ سره ارزان شي نه، بیا به دونه پر مال باندې دونه مصرف نه راځي.
موټر چلوونکي او مسافر وایي چې د ورستۍ ورشتون لامل هم دغه لاره لا نور هم خراب شوی ده. موټر چلوونکي او مسافر وایي چې د ورستۍ ورشتون لامل دغه لار لا نور هم خراب شوی ده او دی له سختو ننګونو سره مخ کړی دي. محمد قاسم چې پر یاد لار موټر چلوي د ازادي راډیو سره د خبرو پر مهال ویل هغه څه چې دی پر یاد لار غټي برته مستری انتري اخلي.
دغه دیوا پیره دغه روغ نه دی موټر رسیدلې مشتونیه که اگر سره د خپل بچانو دغه لار غټي روزانه را پیدا کی. لاش پی دل تکو لاش پیال تکو شلش پی کیجه په شلش پی کیوا پیرا کو په پیرا کی مشته وزر و ته زره کالدار را پاتیج. وشتنه مدا د چیز مر سره جامکاری و کی دا دغه وزمر سواری شپش کاسو مخ کی دغه دیو شی پاتی دی وسګر سره شیم نه پاتیج بشکی.
دغه موټر چلون کی او مسافر وای پر دغه لوی لار هر اورد سلګونه بارودن کی او مسافر وډن کی موټر تاګرا تا کوي او دا د ورزګان او کندهار یوازنی ترانزیتی لار ده. دیل مسولین غشتنه کوي چې یاد لار دی په اساسي توګه ورته ورغول سي.
لار خو ډیره زیاده خرابه ده، دا چې ډمبر نه دی او جغل کاری سوی ده، هغه چې بارانونه وسی مندونه راسی برته هغه د بینه یو سی هغه خراب سي نه. نو لار مو په پاخه اساسي ډول نه ده جوړه، لار مو مشکلات ډیر لري. پلونه او پلچکونه غورځېدلې دي ورور د تیر جنگو کې یو 30 کیلومتر لار ده ورور، شنې لار نه ده، نو مشکلات ډیر سخت جوړ کړی دي. ولې موږ موټر ته واریز رسیږي ورور، سواری مر سره په مشکل کې، نو د لارې مشکلات چې ډیر زیاتې.
خو سیمه ایز مسولین د موټر چلوونکو او مسافرو ستونزې مني او زیاتوي چې د یادې لارې د اساسي رغولو موضوع یې له ټولګټو چارو وزارت سره شریکه کړې ده. د اورزګان ولایت د ټولګټو چارو ریاست رئیس نظام الدین نظامی وای اوس هم د یادې لارې د رغولو چارې روانې دي. تر دې وړاندې هم د ریاست الوزرا لومړي مرستیال اورزګان ته د سفر پر مهال ژمنه کړې وه چې د یادې لارې اساسي رغونه به په نږدې راتلونکي کې پیل کړي، خو لا تر اوسه پورې د رغونې چارې نه دي پیل شوي.
تاسو له پیغامونو
السلام علیکم. د هلمند ولایت کجی کې د ولسوالۍ څخه خبره سره کوم. ورځ مر طالبان څخه دا غوښتنه ده په لیاز خدای زندور ته یو غواله وکړي دی او په ترتیب ورته برابر کړي دی. او ولې په سوی ولایت کې څو پروژې پیل شول هغه غټ کار ده، مو دا به ستپلې شوې. زموږ غوښتنه ده د راډیو څخه دا غوښتنه موږ پیغام نه شریک کړي. شل کال ته ساتل پټول چې دا غو زندور خلکو دغه ځګه چې جهاد شروع دا غو ځګه څخه کارونه شروع مالاته دا غزا کړي نه نو ولې په ټول ولایت کارونه شروع دي ټول وسوالې شروع دي. دا غزن دا ور دا غس وچ پات دي ګر د خلې جبر سوي دي. دا غس در بدر دي دون استړي مونږ کې دا چې ولا نه ورته جوړيږي. کله مونږ دا د شتل مور پیغام نشر کی او طالبان په خبر سره د خپل مشران سره د وطن د قومي مشران سره غوښتنه دا غد چې پکړه کوته وځي دا کار ته څنګه کې وسی کارونه خراب دي. مونږ پیغام نشر کی او سلام به احترام.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ. دغه خواهش ته چې دا کوم مهاجر د پاکستان یا د بل هیواد څخه افغانستان ته راغلی دی، دغه د مرستو لړۍ مخکې روانه اوس بند شوی ده، چې دا څه لامل دی؟ دا ولې زموږ سر نه پخلاسیږي؟ نو دا خلک خواران به شی نه لري، نو لیکلې دي او مرستې نور سره کوي. که په دا معلومات راته وسی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. زہ عظیم الادہ ہلمن ولایت دسنگین ولسوالی سے خبر ہوں. ولدہ ہلمن پسنگین ولسوالی کی چھ ہر چمرس چھ او نمان اجی از مر نمان نشتا کی جی او دمسکنا نمان نشتا کی مرزا زاجی راجی دا داجی لب چھ زہ از مر پیغام نشی کی والسلام دی پختہ.
ستاسی پیغام ستاسی نظر.
د خبرونه دوی منی مایتر راورسیدو ورزو هم په دې برخه کې د ازادې ملما زنګړي و مرکی او روخ تر هغه وړاندې ورزو خبرونه ده. د ترخم دروازه په مشروط ډول پرانستل شو. د طالبانو د ننګرهار ولایت مطبوعاتي دفتر څخه خبري شوې لامیه کې ویل شوې دي د ترخم دروازه په مشروط ډول باندې پرانستل شوې ده. لامیه کې راغلي دي د دروازه د دواړو لورو ترمنځ له مذاکرات وروسته افغانستان ته د تلونکو افغان مسافرو او د غرض له افغانستان څخه پاکستان ته د اوختونکو پاکستاني مسافرو لپاره پرانستل شوې. د ننګرهار ولایت د طالبانو ځایي چارواکي وایي هڅه کوي چې د ترخم دروازه په بشپړ ډول د ټولو مسافرو او ترانزیت پر مخ خلاص کړي. د ترخم دروازه طالبانو د سلواغي په دیرشم ورسره له هغه وټړل چې پاکستانی لوري او افغان ناروغ ته د وختو اجازه ورنه کړه. د اروپایي ټولنې جیکپوړې استازی جوزف بورل وایي چې په افغانستان کې پرنجونو او ښځو د لګیدلو محدودیتونه د لرې کول لپاره د هڅو په ترڅ کې د طالبانو ترمنځ له خپل منځي اختلافونو باید کار واخیستل شي. ښاغلی بورل پرون د ملګرو ملتونو د امنیت شورا له غونډې وروسته په یوه خبري غونډه کې ټینګار وکړ چې اروپایي ټولنې ته په افغانستان کې له ښځو سره تبعیض د منلو وړ نه دی. د بورل په وینا د طالبانو لوی مشر د نجونو او ښځو له کار او زده کړو سره مخالفتي خو نور مشرانی د په ان داسې نه دي ځکه هغه نه غواړي چې افغانستان له نور نړۍ څخه منځوي شي. بورل وایي د طالبانو له دې خپل منځي اختلافونو باید کار واخیستل شي او په عین حال کې پر هغوی فشار راوړل شي. طالبان په خپل لیکو کې د اختلافونو خبره تل ردوي او وایي چې دوی ټول د امیر اطاعت کوي. متحده ایالاتونو د ګوانتانامو زندان دوه نور بندیان پاکستان ته سپارلی. د امریکا دفاع وزارت یا پنټاګون پرون په بیان کې ویل د عبدالربانی او محمد ربانی په نوم د دوه ورونه په 2002 کال کې نیول شوی. د پنټاګون د معلوماتو له مخې عبدالربانی له القاعده شبکې سره د همکارۍ او ورورې د دې ډلې یو مهم مشر ته د مالی او سفري امکاناتو د برابرولو په تور نیول شوی. د بیان له مخې د دې کسانو له سپارلو سره په ګوانتانامو زندان کې د پاتې بندیانو ټول شمیر 22 شو ته راټیټ شو چې اتلس نورې هم د سپارلو وړ دي. او نن پر اوکراین د روسیې د نامواجه یرغل نومړی کلیزه ده. د دې ورځې په درشل کې ملګرو ملتونو په لوی اکثریت یو پریکړه لیک تصویب کړ او پر اوکراین د روسیې برید وغانده. ملګرو ملتونو له روسیې وغوښتل چې جګړه ودروي او خپل ټول ځواکونه له اوکراین څخه وباسي. روسیې، بیلاروس، مالی، نیکاراګوا، سوریه او شمالي کوریا د پریکړه لیک سره مخالفت کړی خو ایران، چین او هند د هغو درې دیرشو هیوادونو په ډله کې دي چې پریکړه لیک ته یې د رایې له ورکولو څخه ډډه وکړه. روسیې د 2022 کال د فبروري په 24مه له کوم واجه دلیل پرته پر اوکراین یرغل وکړ.
د ازادي ملما
درنو اوریدونکو شه چاري زموږ ځانګړې ملما په دې خبرونه کې انجنیر محمد انعام وخت دی. وخت صاحب له مسلکي نظر انجنیر دی خو ډیر کاری د سیاست تحقیق او ادب په ډګرونو کې کړی دی. د پخپل مسلک یعنی انجنیری کې سرویګانی کړي او په کتابي بڼه چاپ کړي دي. شغلی وخت په پښتو او انګلیسي ژبه ناولونه هم کښلی دي چې په دې مرکه کې به پرې وشخی شو. د نن سبا په ناروی کې اوسیم. وخت صاحب د خپل ژوند په اړه راتو وایست. د ماشومتوب دوره مو چیرې تیر کړی ده؟
ماشومتوب هم په ننګرهار ولایت سرخود ولسوالۍ کې تیر کړی ده. هملته مې ابتدایي مکتب هم ویلی ده. د عبدالجبار ثابت خبره چې وایي هماغه ځای کې ما ابتدایي مکتب ویلی چې عبدالرحمن پژواک ویلی ده. اماری زیکی چلورم او پینزم مشپاگم سنفی لیا پسر خود که بیا وم سنف پا کابل که ویده بیا میاتم ندولسم پوری پا سرخود ولسوالی دی فوق العاده لیسه کې درس ویلیدم. نو بیا پوهنتون یو کال تعطیل و، بیا چې شروع شو بیا موږ پوهنتون شروع کړو په 2025 کال کې. نو په کابل پوهنتون د ساینس پوهنځي د معدن او جیولوجی په څانګه کې مې درس ویلی. نو زمونږ د پوهنتون هغه اول کال و چې کودتا وشو په افغانستان کې، بیا پولیټکنیک په څلورمه لیله کې وم او په اول منزل د درې میلیله کې چارالیو نیولې و، لکه هغوی چې کودتا نه هم خبر و. نو
پوهنتون د کودتا د داود خان د ظاهرشاه په ضد کړې
وه، او د ظاهرشاه په ضد چې وکړه دا کودتا وه. نو سبای دا خبره ما واورېده چې هغه انانسر بیا وویلې چې دا وه په افغانستان کې د نوي رژیم د راتلو په مناسبت د سردار محمد داود خان وینا. که زما په یادېږي زه د څلورمې لیلې په 2 کوټه کې وم، په درېیم منزل کې، او دا د درېیمې لیلې اول منزل کې چار اډې ونیولې وه.
کله چې دا غږ تاسې واورېدو چې کودتا شوې ده، تاسې او نورو محصلینو چې په لیلې کې وو، د اکثرو خلکو احساس څه و چې ښه کار شوی دی که نه دی شوی، بې له دې چې خپل علایق په نظر کې ونیسئ، د خلکو دا څوک چې ستاسو شاوخوا و د هغوی نظر څه و؟
او دې وخت کې ټول خلک ویده وو، سبا شپږ بجې یا خدای مې دغهبندې شپه به نه به مخکې و، خو بیا وروسته چې خلک راپاڅېدل او موږ لاړو، بیا خو ټول خلک هغه و، بیا لږ وروسته شکیلي شروع شو، د لیلیو نه هغه آوازونه وشو، شپېلکونه وشو، خلک خوشحاله وو. فکر کوم بیا لاړو یو ساعت دوه ساعت وروسته لاړو هغه ته پوهنتون ته لاړو، موږ په ساینس پوهنځي په اول منزل کې وو. مونږ چې دغه ته یو د خوان المسلمین د حکمتیار صاحب د بل یو سړی و، عطاګل نومېدم هغه، او د پرچم د بل یو بل هلک و چې هغه نوم یې یاد وته د لغمان و. دوی بحث وکړ په دې دالیز کې، د ساینس پوهنځي په عمومي هغه کې دالیز کې هغه دفاع کول، او د عطاګل ورته ویل، عطاګل نه بیا قومندان جوړ شو د آدم خان په نوم باندې، بیا روسانو سره په جګړه کې ولګېد مړ شو. نو د عطاګل ورته ویلې چې ودیل ده چې ستاسې هغه وویلې چې وای موږ به وای تاسې دا دا سر وای د هغه نه راکه جیګ شه دی د ظاهرشاه د شاهي کورنۍ نه، ځکه تاسې هغه دفاع کولی داود خان د پرچمي، او د هغه ورته ویلې چې تاسو خو مونږ ویلې ستاسې سر د شاهي کورنۍ کې ده، او دغه ده اوس ثابته شوه. هغه بیا ورته ویلې وای نه، وای مونږ ببره کارمل ویلي دي، وای چې باید کرد و از کجا باید شروع کرد، مونږ وای د شاهي کورنۍ کې مجل مجذب کړی ده. نو عمومي خلک هغه و، اخوانیان چې و زما پیادېږي چې د دوی هغه و خپه و.
تاسې بیا کله پوهنځی ختم کو؟
پوهنځی خو مې بس په داسې فکر وکړه چې دا نو 2025 کال و، هغه عیسوي کال 1922 به راتم، خو څلور کاله مې پوهنځی وویلې په 1922 کې زه فارغ شوی به یم.
او بیا مو په کابل کې کار پیل کړو، د کار په اړه راته وویست.
بیا خو لاړم عسکري مې وکړه، پخوا شپږ میاشتې عسکري و په لیسانس او فوق لیسانس باندې به خلکو شپږ میاشتې عسکري کوله، دولسم پاس یو کال، او د هغې نه ښکته چې و بېسواده خلکو به دوه کاله ملي مکلفیت دوره وه. نو ما بیا په تعلیمي غونډ کې شپږ میاشتې عسکري وکړله.
دا عسکري په باره کې ځینې خلک وایي چې ډېره جالبه دوره ده، سره له دې چې سخته ده، اما هغه خلکو ته چې پوهنتون لوسته او د هغوی موده کمه وه، دوی لپاره بیا ډېره جالبه هم وه، عجیبې تجربې پکې ترلاسه کولې. تاسې کومه خاصه خاطره لرئ د عسکري د وخت؟
ډېره خاصه خاطره دا ده زمونږ چې موږ عسکري خو په دویم د عمل کې شروع کړه، د اووم کې زه فکر کوم هملته په عسکري کې داسې یو رواج ده چې سړی به قسم کوي. نو د اووم کې موږ قسم وکړو، هغه کې د افغانستان ملي د افغانستان ملي بیرغ و، د اردو بیرغ و، دې کې خلکو هلته لاس کېښوده په قرآن باندې چې موږ به دې نظام ته وفادار یو، موږ به دې خاورې ته وفادار یو. دې بیرغ ته ډېر ښه مراسم و. موږ چې دا مراسم سرته ورسېدو او بېرته لاړو خیمو ته، ډوډۍ ته ناست و زموږ په ټولي کې، او موږ شپږ کسه و په دې میز ته ناست و ډوډۍ مو خوړی. او کې موږ و چې د بیروت نه راغلی و، همدغه د اشرف غني دوی واحدي و، دې خلکو هم صنفي و، هغه زراعت نه فارغ و، هغه مونږ سره و، یو بل د طب ډاکټر و، یو بل ډاکټر و، یو بل دی کیمیا فارغ تحصیل و څو کسان وو.
عسکری نه وروسته مو کوم کار اول شروع کو؟
عسکری نه وروسته بیا لاړم، ما پاسپورټ واخیست، غوښتم چې لاړ شم سعودي عربستان کې کار وکړم. بیا لاړم هلته، والته چې لاړم یو څو میاشتې مې کار وکړ په یو چیرته په مدینه منوره کې، هلته یو کمپنۍ کې مې کار کاوه، چې هلته بیا کودتا وشوه. د ثور دا د ثور کودتا چې وشوه، د عربستان سعودي غلطي وکړه، ټول افغانان یې وویستل، په زرګونو افغانان هلته لاړ وو.
ولې دلیل یې چې ولې ایستل؟ ځکه چې په هیواد کې چپي حکومت راغلی و،
کمونستان حکومت راغی، شورویانو حکومت را روانه، دلته دوی دا خلک وایستل. نو زم بیا بلې خوا دا نړم، لاړم افغانستان ته، کابل ته لاړم. نو هلته مې بیا په قانون صنایع وزارت کې کار واخیسته، او روسي وظیفه مې په هغه کې وه، په لاجوردو په درجه بندي کې مې کار کاوه په کابل کې. بیا د هغې ځینه زه خبر نه وم چې زه منفق شوم، جلابات را لېږلی وم، یو کار پسې خدمتي هلته، یو د بیرت و، یو هغه وه د مونږ د وزارت معدن یو ذخیره و، هغې نه چا شوکان اخیسته، تل ون باندې یو معدني تیږه ده. نو مونږ یې راولېږلی او دوه کسه چې هلته هغوی ته دا شوکان وتلو ور یو. بیا چې بېرته تر څو تلمه زه، بیا زه منفق شوی وم، بیا بس له هغې نه مې ځان په منډه راخلاصه.
دلیل یې څه و؟ ولې تاسې منفق شوی؟
زه خو اصلا خبر هم نه وم چې زه منفق شوی یم. زه سبا تلم کار ته وزارت معدن ته روان وم، چې ما ته یو ملګری مخ ته راغی، وایي څه چېرته ځې؟ معدن کار ته. وایي هو بچه، منفق شوي دي برو. نو وایي دلته داسې اواز ګډ شوی دی چې دی خو پاکستان ته تښتېدلی ده، او زه جلال آباد کې وم. لکه کوشش مې کاوه چې په تیاره کې راشم، تیارې ټکټ واخلم، او ټکټ پیدا نه شو. بیا دې کې ما باندې شپې تېرې شو، هلته چا ویلي وو چې دی خو وتښتېدی پاکستان ته لاړو. بیا دلته چې د هغې نه 15 کاله وروسته زه ناروې ته راغلم، دلته ما ته یو د وزارت معدن یو پخواني معمول ویل، وایي ته ژوندی هلک. زه په غېږ کې ونیولم، ویې ژړل. ما دې واده که ولې ژاړې؟ وایي مونږ خو داسې خبر شو چې واک چې ده چا ویلي چې په فرقیاده کې مړ شو، اعدام یې کړ، او چا ویلي چې وتښتېدم. خو وایي ته منفق شوی وې. دا دلته بیا کلونه وروسته زه پوه شوم چې زه منفق شوی یم، په دې خاطر چې وایي دا پاکستان ته لاړله.
ښه صاحب، نو کله چې منفق شوی له هغه وروسته مو څه وکړل؟ پاتې شوی په افغانستان کې او که په رښتیا لاړې پاکستان ته؟
نه، لاړم راځم پاکستان ته. په ډېرې سختۍ باندې ووتم پاکستان ته. هلته زه د افغان ملت سره مې ډېر وخت رابطه هم نه وه خدای شته، خو زه افغان ملت ګوند کې د اتم سیم نه وم. نو هلته بس د افغان ملت دفتر ته لاړم. هلته یو څه وخت و زه او رفیع صاحب بیا په دې ورځ باندې راغی، حبیب الله رفیع. نو رفیع صاحب هم راغی، اوس دم ورسېدې مې ورځ مونږ دفتر ته ورسېدلو. یو بل سپین ږیره سړی هم راغلی و، د کابل نه، یو شیعه و، دا د افغان ملت د ګوندې محسن له جملې نه و. مونږ درې کسه یو ورځ باندې ورسېدو د افغان ملت دفتر ته. بیا هلته نو رفیع صاحب مشر و، زه یې کشر وم. د هغه د لاس لاندې م کار کاوه، استقلال اخبار م چاپاوه، د کمونیزم په ضد او د شوروي اشغال په ضد باندې خپرونې کولې.
نو څنګه تاسو خو په ساينس کې زده کړې کړې وې، انجینیر وې، او دلته بیا ژورنالیزم ته مو مخه کړه، دا څنګه؟
ژورنالیزم خو لیکوالۍ کې خو زما ډېره پخوانه علاقه وه. زه په اتم سند کې وم، په اووم سند کې وم، په کابل کې. زه په انصاري په متوسطه ښوونځي کې وم، مونږ امتحان نه وو، د قوس میاشتو نه ماته یو شیر ماته راغی. زه غوښتم چې اوس یو قلم کاغذ واخلم، ولیکم. هغه ما د تره زوی ډاکټر مهربان خدای دې وبخښي، خلکان وخت مړ شو، هغه ما باندې غږ وکړي، ویل واله که ته به چېرته د فرانسې خو راوت چې کار راته وسپارې. هغه شیر او احساس چې ماته راغلی، هغه ورک شوی نه و، زیادې مې ووت. امتحانونه زمونږ خلاص شو، لاړم سرخود فوقلال لیسه کې وم، چې بیا څو ورځې بعد ما ته هغه فکر بیا راپیدا شو. ما یو ادبي ټوټه ولیکله، ای زما ورکې ارزو. د ادم هغه ته ولېږه، د ننګرهار کې یو اخبار چاپېدې، ننګرهار ورځپاڼه، قتیل خوږیاڼی د دې مشر و، هغه چاپ کړ. هغه ای زما ورکې ارزو زما لومړۍ لیکنه وه چې په ننګرهار ورځپاڼه کې چاپ شو. نو نه پوهېږم چې کوم کال به و، دا خو ډېر پخوانی وخت، ناتم صنف و. نو زما دا کله پخوانی و. بیا ما شعرونه هم لیکل. بیا زه پوهنتون دویم صنف کې وم، چې ما د مور زما یو شعر د مور جایزه وګټله کابل کې. علاقه مې د شعر او د لیکنې سره ډېره وه. د رفیع صاحب ما پېژنو، رفیع صاحب یو اکاډمي و، د هغه سره م کار کاوه. بس د استقلال خبرم چلاو بیا زه یو کال بنوتل یا لس میاشت بیا زه لاړم ایران ته.
بله
هلته هغه ډېره وضع خراب و په پېښور کې، دا د مترقي خلک او غیر اخواني خلک غیر ملا خلک دا همېش دا نیول کېده او تختول کېده و ډېر خلک. زه چې لاړم هغې نه څو ورځې مخکې هغه عزیزرحمان الفت تورن شوی و، خدای دې وبخي، هغه کتابونه مونږ ولیده چې هغې نه لږ مخکې چاپ شوي وو. نو زه بیا لاړم ایران ته، بس چا خبره په تېښته ایران ته وتښتېدم. هلته مې تقریبا څلور یا پنځه کاله کار وکړو، په جیولوجي کې ماته کار پیدا شو.
درست، په کوم شهر کې دی ایران؟
بوشهر کې مې کار وکړ. تم دی ما یو ریسرچ هم کړی، ګچو په تیګه باندې هغه کتاب دی ریسرچ چاپ شوی د ماغزي کې یو کتاب په شکل باندې. بیا دا کار چې ما وکړ تم بیا په هغه کې کار کاوه، د دې څنګه کې په هایدروجیولوجي کې مې کار وکړ، په زیرزمینی اوبو کې. بیا دا زما کتاب چې د ګچو باندې چاپ شي، بیا زه وزیر وغوښتم هغه ته چې ته باید لاړ شي کرمان او اصفهان ته. هلته یو کمپاین شروع شوی و چې د کلي خلک باید خارو ته لاړ نه شي، د مهاجرت په ضد باندې کمپاین و. نو ما ته داسې وویل شو چې ته لاړ شه اصفهان ته، و هلته داسې په کلو کې داسې معدني صنایع مطالعه کړه چې څه معدني تیږي کلتی چې خلک همالته مصروف شي. لکه داسې یو ریسرچ چې دی په ګچو باندې کړی، د ګچو په تیګه باندې. بیا لاړم تقریبا یو کال یا څه وخت همالته وم په اصفهان کې، او د اصفهان په اطرافونو کې همالته بیا په هغه باندې کار وکړ، په شاه مقصود تیګه باندې. او زه نور شیان معدني مواد هغې باندې مې راپور ولیکه، هم د یو کتاب په شکل باندې بیا چاپ شو.
بله،
نو بیا هغې نه وروسته بېرته راغلم هغه ته، بوشهر ته راغلم. بوشهر کې مې څه وخت تېر کړ، خو بیا د جینوا تړون لاسلیک شه. داسې وخت و نه سوه، او داسې فکر وکړه چې نه سوه وات تا تیا به وم. بیا لاړم بېرته زه پېښور ته.
نو ولې پېښور ته بېرته لاړې؟ په ایران کې داسې معلومیږي چې وضعیت هم ښه و، اقتصادي وضعیت به به هم حتما ښه و، ځکه چې رسمي مامور وي.
هلته مې یوه خبره وشوه او بحث مې چا سره راغی، بس مونږ خو چېرته چې د خطر خبرې مونږ ور وړاندې شوي وو. نو هلته مې د پارلمان یو کړی و، هغه بیا وظیفه پرېښې وه، راغلی او دغه هغه کې چې زه وکړم بیا جوړولو وزارت کې ما کار کاوه. نو دلته هم هغه هم کار کاوه، هغه سره مې باس راغی. تاریخ باندې باس راغی، هغه ما ته ویلي وایي هغه یې مهندس وایي، یو وایي تحلیل ده، یو تاریخ ده، یو تحلیل د تاریخ ده. وایي دا غبار چې کوم تاریخ لیکلی دی تاسې، دا وایي تاریخ ده، وایي تحلیل نه ده. دې باندې باس وکړم، د افغانستان د یو مملکت ده چې استماچیان راغلی دي.
بله،
او راغلی دي، وخت تیر کړی، خو بېرته لاړل. افغانستان اوس یو واحد مملکت ده چې نوم یې افغانستان ده. دا ستاسې خبرې زه نه شم منلی.
دې ته که راشو، که تاسې بېرته چې پېښور ته لاړئ، په پېښور کې مو له ځینو کارونو چې زه خبر یم، مثلا تاسې د افغانستان د قومونو سروي وکړه، دا په څه اساس وکړه، او هغه بیا د یو کتاب په شکل سره چاپ و؟
نو زه خو باید پېښور ته چې بیا لاړم، بیا تقریبا څلور نیم کاله ما د افغان ملت په نوم جریده چې پخوا د ډیموکراسۍ په لسیزه کې په کابل کې افغان ملت خپروله، هغې وخت کې د خلق په نوم باندې اخبار چاپېده، او د پرچم په نوم باندې، او د افغان ملت په نوم باندې، او د مساوات هماغه اخبار ما بیا شروع کړم د افغان ملت په نوم باندې، په هماغه لویه خطه باندې. نو څلور نیم کاله مې دا کار وکړ. بیا خو دلته په افغان ملت کې بیا دلته څه مشکلات پېښ شو. دا اخبار چې و، دا د افغان ملت اوسنی رئیس چې د ستانګل شیرزاد، زه دا اخبار مصادره کړ، یو سر مقاله باندې چې ما لیکلې وه، بیا مې دا ګوند مې پرېښود هماغه وختو کې زیاتي. بیا مې مخه کړه بیا ودانولو ته، او دا دغه کار مې شروع کړ، د افغانستان قومي جوړښت. دا ډېر غټ کار و چې ما شروع کړ. یو موسم بیا جوړ کړه د ARDP په نوم باندې، افغانستان ریهبیلیټیشن اینډ ډیولپمنټ پروګرام. دا یو کال مې دا کار سره کار کړی، بیا هغه تجربه مې دې کې واچوله، خپله مې یو موسسه جوړه کړه. دا کار مې کاوه، دې په څنګ کې مې چا خبره، په رسمي وخت کې مې دا ARDP کار کاوه، او په غیر رسمي وخت کې مې د واک فاونډیشن په نوم باندې فاونډیشن جوړ کړه، مې شروع کړم. نو په دې کې ملګري دوستان زمونږ چې په شمال کې وو، په شمال لویدیځ کې وو، په شمال ختیځ کې، دې ځایونو کې چې وو، په قندان نیولې تر هغه پورې، تر مزار شریف او کندوز، دې ځایونو پورې. بس دلته زمونږ دوستانو ملګري وو، بیا دا کار ما وکړو، د دوستانو په هغه باندې په مرسته باندې. نو دا کار موږ 15 کالم دا کار وکړو. دا تام راټولول او راټولول او دلته ځینې خلک هم راسره و په دې پیښول کې. یو دفتر مې بیا جوړول او بل دفتر مې دم دې ریسرچ دیشان و. نو دا بیا دې باندې ډېر کار هم کړ. بله هر هغه بیا د کتاب شکل باندې چاپ کړ. د په څنګ کې بیا ما یو بل دوه ریسرچ سرویګانې ورته وایم وکړ. یو مې هغه باندې یو سروی هغه په مجرور صاحب د خدای وبه هغه کړې وه چې هغه خلکو نه پښتنه کړې وه چې تاسو باچایي نظام غواړي، اخواني نظام غواړي، حکمتیال غواړي، ظاهرشاه غواړي، داسې پښتنې کړې وې. هم هغې باندې مړم شو. نو د هغې نه واته کاله و لس کاله به وتلي وو چې ما هم داسې یو سروې وکړه. د 1002 کسان مې پښتنه کړې وه، دسب سروې مې وکړه. هغې کې مې نتیجه دا اخیستې وه چې خلک چې دا نه اخواني نظام غواړي او نه بل شی. دا ظاهرشاه کړه شي دا خلک ظاهرشاه طرفدار نه دسې. یو سروې مې کړې وه او په دې کې یو بل سروې بیا ما دې نه وروسته وکړه چې هو آر د طالبان، طالبان څوک دي. طالبانو جنګونه شروع کړي وو، ډېرې منطقې نیولې وې او دلته پاکستان داسې یوه خبره خپره کړه چې پښتانه طالبان دي. دا طالبان چې دي دا پښتانه دي. نو دا خبرې ډېرې ګرمې وې. دلته یو د پېښور یو خان سړی و، دا د خوا د نېشنل پارټي غړی و، افضل خان اده خدای دې وبخښي مړ ده. هغه دیک چې په غونډه کړې وه پېښور کې، هغه ښکاره د شوې دي دا طالبان چې دي پښتانه دي، باید دوی ننګه وکړو. دا یوه خبره ما ته ډېره سخته خه تمامه نه شوه باندې تاثیر وکړي چې طالبان پښتانه نه دي. طالبان چې دي بنسټپالي خلک دي. دا د پښتنو نمایندګي نه شي کولی. دا یو نشنلستي او قومي سازمان نه ده. دا یو 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 مذهبي بنیادګر سازمان ده. خو دا سروې ما وکړه، دا طالبان څوک دي؟ دا د 2000 کسانو دا پښتنې وکړې، دا هم راټولې کړلې.
د دې سروې ګانو په ارتباط وس که څه د افغانستان د نفوسو د وګړو په ارتباط یا او یا څه دا سروې تاسې فرسن 2000 نفره څه ډول انتخابول؟
2000 نفره خو د باسوادان څو کسان وظیفه م ورکړې و. تاسو د باسوادان نه پښتنه وکړئ، د بې سواده خلکو نه پښتنه وکړئ. په کمپونو کې لاړ شئ، د خلکو نه پښتنه وکړئ چې مطلق بې سواده دي. مختلف خلک ما کړي چې باید د مختلفو خلکو نه پښتنه وکړي چې طالبان باید د څه نظر لري.
بیا به اوس راشو دې ته چې تاسو په کوم کال بیا وغوښتل چې ناروې ته لاړ شئ او په څه شکل لاړې؟
زه خو له خطر سره مخ شوم. یو هغه باندې د چا خبره پاکستان ته وړې خلک ترون شو، وویشتل شو، چا معلوم نه کړې چا وویشتل. دا څنګه و دا خبره؟ زم داسې یو خطر سره مخ شوم او ولګېدم او بچ شوم. بیا نو د انیشال خو نه بیا راغلم هغه ته ناروې ته. کم وخت کې ناروې ته په دې شکل راغلم.
تاسو د وشتلو یادونه وکړه چې تاسو د چا لخوا وویشتل شوی مخې ته دې چې ناروې ته راشئ، که د دې موضوع په اړه یو څه نور توضیح راکړئ، دا پیښه څنګه وه؟
دا خو داسې پیښه وه چې سهار و زه د ویلې دروازه وټکېده. د عادت خلاف دروازې ته ورغلم چې خلاصه مې کړې وه. ناپېژانده سړی ور باندې ډزې وکړې دي. یو کس د دروازې کوڅې آخر سر کې ولاړو، ډزې را باندې وشو. په چپ خوا باندې لګېدلی یم او په شا ولوېدم. جیګ شوم او په منډه منډه مې ځان کوټې ته ورساوه. نور څوک را پسې را نغل. هلته بیا ګاونډیان خبر شو، هغوی راغلو. بیا و ګاونډي ته ما ټېلیفون کتابچه ورکړه. هغه یو ملګري ته مې ټېلیفون وکړ. هغه ملګری بیا راغی. هغه بیا زه خیبر هسپتال ته ورسولم. یوه اونۍ یا لس ورځې بلته و. بیا د انګلیسیان دفتر ته لاړو اسلام آباد ته. هلته یو کور کې اوسېدلو. بیا د هغې نه میاشت شاوخوا وخت په تېر شوی. یعنې بیا راغلو ناروې ته.
کله چې ناروې ته لاړې، په ناروې کې مو کوم کار پیل کړ؟
ناروې کې مې خو دلته چې ناروې ته لاړ شي باید اول ژبه زده کړي. د ژبې په زده کړه کې و. بیا د هغې نه وروسته مې دلته ژبې نه هم چې زده کړله. یو څه زده کړه مې دلته وظیفه واخیسته. معلمي مې کوله. واتلس کاله معلم وم دلته. د مختلفو مضامینو خصوصاً هغه خلک چې له آسیا نه راځي و مکتبې ویلی نه که عمر یې ډېرې مې بس باید دلته د هماغه د عمر په اندازه باندې کینی په صنف کې. نو هغوی ته ما کیمیا و فزیک و دا انګریزي و ناروجني دا سبقونه ورته ویلي و. د پښتو ژبې درس مې ورکاوه دی هغه ته پښتنو ماشومان ته دلته وو. بیا دې سال مې څنګ کې بیا یو درې سیمینار په افغانستان باندې جوړ کړ چې یو پکې د هغه باندې سیمینار ما جوړ کړ، هغه مورګنستانه په نوم باندې وو، پښتون د پښتو ژبې لپاره چې کتابونه لیکلي وو په پښتنو باندې. په افغانستان کې 50 کاله کار کړی وو، هغه باندې مې یو سیمینار جوړ کړم. هغه ډاکټر صاحب زیات چې دغه شاګرد په زوریخ کې هغه راغلی او خبرې وکړې، د فراسیا پټک راغلی او د پاکستانه استاذ طارق راغلی او د فرانسې نه دوه درې سیمینار وو، دوی هم پکې ګډون کړی ده، خبرې پکې کړي دي. خو د دې په څنګ کې بیا ما دلته هغه وکړم، دا شان زخ ډېر دي او وخت کمې، ما غوښته چې دا ځینې لیکنې وکړم په د ناول په شکل باندې. ناول سره زما علاقه ډېره پخوانه وه، بیا مې خان او کمیسار په نوم باندې ناول ولیکم چې دا په د شورویانو د جګړې په وخت کې شوی دی په افغانستان کې پاتې یمه لسیزه کې. دا ناول مې ولیکه او بیا یو بل مې لیکلی او هغه همداسې پاتې ده، او د هغې نه وروسته اوس مې دغه یو میاشت دوه کېږي چې یو بل ناول په انګریزۍ کې ولیکم، په اکستریمیزم باندې مې بل ناول لیکلی ده. دا نو اوس نږدې ده چې بس دغه یو میاشت کې ادرختو کې په امازون کې به هغه شي، دا به هغې ته وخېژي او هلته به لوستلو ته برابر شي.
د خانو کمیسار ناول په باره کې که زموږ اوریدونکو ته ووایاست چې دا ناول تاسې په ناروی کې چاپ کو او کوم په وطن کې چاپ کو؟
نه، دا مې ناروی کې چاپ کو، کوم شمار کې مې چاپ کوم، نو داسې بیا چانس پیدا نه شي چې پېښور کې یا په کابل کې چاپ باندې چاپ کړم. او خو هغه مې بیا مې هغې باندې کار وکړ، بیا مې کار وکړ، هغه تان کې هغه وروستۍ کاپي په تان کې پرته ده، تان په ویبسایټ کې.
یعنی خلق بیل دی چې ویب سایت ته مراجعه وکړي، داسې ډېرو خلکو لاسته نه ورځي؟
نه، ویب سایت نه پوهېږم لاسته نه ورځي، مانه ډېرو خلکو وغوښته، خو زه په دې بل ناول کې بند شوم او خدای شته رانه پاتې شته، برابر شي چې ته به چاپ کړم. یو بل چا باندې مې ترجمه کړه، خو هغه ترجمه یې ښه رانغله، بیا په انګریزي کې ما چاپ نه کوم. دغه بل مې چې ده دا اسکیپ فرام د ډیویل، دا چې دا په انګریزي کې مالیک خپل ما د انګریزي دل تخپل تقویا کړو ورته به ته انګریزي باندې ولیکو. څو کال په کې شم دی اوس برابر ده چاپ ته، امازون کې البته هغه کېږي،
په امازون کې بخپریږي.
او
یعنی کوم چاپون کې مؤسسه نشاتی مؤسسه تر اوسه پورې امادهګی نه ده شوډل سي چاپی کې؟
نه، نو کدا چاپ شي په امازون ته دی شو داخل کې ولل، د خو بازار پیدا کول ډیر سخت کار ده، نو دې پسې بيخي ونه کړی د ماشي چا پسې کوم هغه پسې کمپنۍ دا پبلشر پسې وګرځي ګم امازون کته چې جګ شي کې دې شي بیا کومه کمپنۍ خوښ شي کو یعنی خلکو ته به اماده څوک برابر به خلک کې ول ودی کنه.
آیا د دې ناول په پښتو کولو هم فکر مو کړی دی شي پښتو یې کوي په خپل؟
زه فکر نه کوم چې په خپل پښتو کوم، ځکه دا په خپل زه پښتو کوم، دا بدون وخت واړی چې یو بل ناول دی ولیکم په انګریزي کې، نو دا باغ ته کوم ملګری به پیدا کوم چې دا څوک پاږي کې په انګریزي نه پښتو ته واړی. زه خپل په باندې فکر نه کوم چې خپل په پښتو باندې واړول شم، ځکه ډېر کار نه ده.
ورس په چی شي تیروي عموما؟
ورس په هم دغه لیکونه تیروم.
یعنی هر ورځ لیکل کوي او که مطالعه کوي؟
هر ورځ زه خو بس د وقادت لرم چې دا وتخم کوله تا خبرې کما د وخته پاسېدلې نه وای مانه شو اورېدلې، نو زه ټول عمر د وخته پاسېږم او د وخته کار کوم. همیش سبای عادي ملایم لا ویلې چې زه پاسېدلې ما هغه کافي جوړوم او بس شروع کوم لیکنه کوم، همدغه باندې ورځ تېروم زه. بچان سره باندې بچان سره دې وخت ته بچان مې اوس کنټرول کې دي، زه دا غوي سره کومک نشم کولای، غوي ما سره اوس کومک یې مالک
دې. ډیر سي ته مننه واک صاحب، کور مدان سلامت اوسې.
تا نه مننه، ډیر زیات ته مننه،
خوشاله دي غوړم. سلامت اوسې.
سلامت اوسې.
تاسو اوریدونکو کولای شئ چې په دری ژبه هم پر خپل بیلابلو مسایلو خپل صوتي پیغامونه د واتس اپ لاري راولېږئ. زموږ د دری برخې د واتس اپ شمیره ده شمیره بیا تکراروم 0-0-4-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-
آیستا آیستا می گویم 00-42-02-21-12-46-01 منتظر پیام های شما به زبان دری